شنبه د سلواخي اتمه د جنوري اتويشتمه د ازادي راډيو د نن ورځې خبرونه په بسم الله پیلو. احمد شبریم هرکلی مو کوم. زموږ خبرونه د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدلی شي، او په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او اسدآباد ښارونو کې د اف ام په 3.5 صفه روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده. تخنیکي چارې حمید رکین پر مخ بیایي. په دې خبري مجلې کې بریتانیا ته د ولسمشر کرزي سفر څارو، او د فرانسې له دې پریکړې مو خبرو چې په افغانستان کې له یوې اونۍ ځنډ وروسته بیرته د افغان ځواکونو د روزنې بهیر پیلوي. د دې نیم ساعته خپرونې د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. تمه ده چې د افغانستان ولسمشر نن لندن ته ولاړ شي. د فرانسې ولسمشر پرون وویل هیواد به په افغانستان کې د روزنې ماموریت بیرته پیل کړي. او د ملګرو ملتو امنیت شورا د سوریې په اړه د اروپایانو او عربانو ګډه مساوده وڅېړله. د خبرونو تفصیل. تمه ده چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن لندن ته ولاړ شي، او هلته د بریتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره وویني. ولسمشر کرزی به د دې سفر په ترڅ کې له بریتانیایي چارواکو سره یو موافقتنامه لاسلیک کړي چې تر 2014 میلادي کال وروسته بریتانیا او افغانستان په اقتصادي سیاسي ډګرونو کې څرنګه همکاري کولی شي. د ولسمشر کرزی د بریتانیا د سفر په اړه وروسته په خپرونه کې تفصیل اوریدلی شي. د فرانسې ولسمشر نیکولاس سارکوزی د جمعې پر ورځ وویل هیواد به یې په افغانستان کې د روزنې ماموریت بیرته پیل کړي.
ایان رسو لیس اسیرانس ک نو دماندیون.
موږ چې د کوم ډاډ غوښتنه کړې وه هغه موږ ته رسېدلې، او په افغانستان کې د فرانسوي عسکرو د روزنې ماموریت به سر له سبا یعنې د شنبې له ورځې بیرته پیل شي. سارکوزی له جمهور رئیس حامد کرزي سره له کتنې وروسته په پاریس کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل فرانسوي عسکر به د پخواني مهالویش پر اساس د 2013 کال په پای کې له افغانستان څخه ووځي. جمهور رئیس سارکوزی یوه اونۍ مخکې په افغانستان کې د یوه افغان عسکر لخوا د څلورو فرانسوي عسکرو له وژنې وروسته ګواښ کړی و چې له ټاکلي وخت مخکې به خپل عسکر له افغانستانه وباسي. د ولسمشر کرزي او نیکولاس سارکوزی د خبرو جزئیات وروسته په خپرونه کې په تفصیل اوریدلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په راتلونکي اونۍ کې بلغاریا ته ځي، او د هغه هیواد له مشرانو سره په افغانستان کې د بلغاریا د ماموریت په اړه خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وینده ویکتوریا نولانډ وایي د بهرنیو چارو وزیر به د فبروري په 15 منټې سوفیا ته ولاړ شي، او له بلغاریایي چارواکو سره به د افغانستان د ماموریت او نورو مسلو په اړه خبرې وکړي. بلغاریا په افغانستان کې له 600 زیات عسکر لري، عسکر پوځي روزونکي او ډاکټران لري، او د ناټو په چوکاټ کې خدمت کوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د جمعې په ورځ د یو ستر مذهبي سیاسي ګوند شاوخوا 100,000 ملاتړي راټول شول، او د هیواد په شمال لویدیځ کې د امریکا د بي پیلوټ الوتکو حملې وغندلې. دا لاریون چې د جماعت علمای پاکستان ګوند لخوا تنظیم شوی و، د غراس له حکومت څخه یې وغوښتل چې افغانستان ته د ناټو موادو د اکمالاتو دو میاشتنی بندیز ته دوام ورکړي. پاکستان د تیر نومبر میاشتې په 16 د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې د 40 پاکستاني پوځیانو له وژل کېدو وروسته په افغانستان کې ډېره ناټو ځواکونو ته د اکمالاتو لاره بنده کړه. او د پاکستان د پخواني جمهور رئیس پرویز مشرف یو ملګری وای نوموړی پاکستان ته د ستنېدو پلان لغوه کړی دی. مشرف ممکن پاکستان ته د ستنېدو پر مهال په 2001 کال کې د پخواني سریاعظم بېنظیر بوټو د قتل په اړه ونیول شي. د مشرف مربوط مسلم لیګ ګوند عمومي منشي محمد علي سیف یو خبري کانفرنس ته وویل پخواني جمهور رئیس پته یې لوه چې د پاکستان د سخت سیاسي حالت له وجې په جلا وطنۍ کې پاتې شي. مخکې جنرال مشرف ویلي و چې پاکستان ته به ولاړ شي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د سوریې په اړه د اروپایانو او عربانو ګډه مساوده وڅېړله. په دغې مساودې کې چې د عربي ټولنې د پلان ملاتړ کوي غوښتنه شوې ده چې ولسمشر بشار الاسد دې له واکه لاس واخلي، او تر انتخاباتو مخکې دې یوې منځمهالې ادارې ته واک وسپاري. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي ویتالي چورکین وویل دا تر حده منلو نه ده، خو روسیه دې ته چمتو ده چې پر دې مسلې خبرې وکړي. د روسیې استازي زیاته کړه چې پر سوریه باید مخکې تر دې څه ونه تپل شي چې د بشار الاسد حکومت او اپوزیسیون په خپلو کې خبرې ونه کړي. په ملګرو ملتو کې د فرانسې استازي جرارد آروربیا د دې مسودې ملاتړ وکړ.
We are facing a major crisis. I'm not playing words on, you know.
موږ د جدي بحران سره مخامخ یو. د هڅې خبرې نه دي. 15,000 کسان تر اوسه وشل شوی دي. دغه هیواد په کورنۍ جګړه اخته شوی. موږ سیاسي روغې جوړې ته تږی یو. خو له بده مرغه یا له ښه مرغه یو ځل بیا بله لاره نشته. موږ د عربي ټولنې د هیوادو وړاندیز لرو، نو موږ یې باید ومنو. په ملګرو ملتو کې د سوریې سفیر بشار جعفری بیا ملګري ملتونه ملامت کړل چې د سوریې په اړه پرته له دې چې له دمشق سره سلا مشوره وکړي پریکړه کوي. او وروستی خبر دا دی چې د سوریې یوې وسلوالې ډلې هغه ویډیو خپره کړه چې ادعا کوي اووه تنه ایرانیان یې یرغمل کړي دي. وسلوال د دغه ایرانیانو د خوشي کولو په بدل کې د بشار الاسد له رژیم څخه غواړي د دوی هغه قمندانان د خوشي کړي چې په همس ښار کې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوي وو. د فاروق غونډ په دغه ویډیو کې و کسان ښکاري چې چیرې یې نه دي خریل شوي. تور کمیسونه یې په تندي او یوه دیوال ته یې تکیه کړې ده. وسلوالو 15 تنه یرغمل د ایران پوځیان معرفي کړي او هغو ورکو شوي ایرانیانو ته ورته دي چې عکسونه یې د ایران نیمه دولتي خبري آژانس مهر ښودلي دي. وسلوال وایي دوه نور یرغمل ملکي ایرانیان دي. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. دروان خبری مجله په دوام مو په لندن کې د ولسمشر کرزی لننن یو لیدنو کتونو خبرو چې هلته یو لړ موافقه لاسلیک کوي.
Nous avons décidé d'un commun accord avec le président Karzai de demander à l'OTAN.
د فرانسې ولسمشر وایي چې په افغانستان کې بیرته د افغان پوز روزنه پیلوي. خو افغانستان تر مخکنی ټاکنې مودې مخکې خپل پوځیان باسي. دا به هم پروانه خبری مجله کې واوري چې د طالبانو استازي قطر ته رسیدلی دي. په دې خبری مجله کې نړیوالو چاپی خبرونه تا کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. همدارس یو جالب موضوع لرو. د بلخ په دولتي روغتون کې لشپشګونو یو ځای زیږیدلو ماشومانو څخه متاسفانه یو مړ شوی دی. په دې اړه به واوري چې له دغو شپشګونو ماشومانو سره یو افغان مرسته کړې ده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د بریتانیا سرجازم ډیوډ کامرون نن په لندن کې ویني. دواړه مشران به د همکارو یو موافقتنامه لاسلیک کړي. د موافقتنامه له افغانستان د بریتانیا د محاربو پوځانو تر وتلو دوه اړخیزه همکاري روښانوي. تر وتلو وروسته دوه اړخیزه همکاري روښانوي. ټاکل شوی ده چې د 2014 میلادي کال تر پایه ټول محارب بریتانیایي عسکر له افغانستان ووځي. ټاکل شوی و چې ولسمشر کرزی د لندۍ په میاشت کې بریتانیا ته ولاړ شي، خو په کابل کې د شورا په ورځ د خونړیو بمی چاودنو له امله یې دا سفر لغوه کړ. د روټرز اژانس په وینا ولسمشر کرزی او د بریتانیا سرجازم به په افغانستان کې امنیتي وضعیت وڅیړي، پر سیاسي اصلاحاتو به خبرې وکړي او پر دې مسلې به وشخیږي چې تر 2014 کال وروسته نړۍ له افغانستان سره څه کولی شي. د بریتانیایي چارواکو په وینا رویټرز اژانس سرګندوي چې د بریتانیا او افغانستان ترمنځ موافقتنامه به د دواړو هیوادو ترمنځ د 2015 میلادي کال تړون نوی کړي او دا به پکې څرګند شي چې څنګه دواړه هیوادونه افغانستان او بریتانیا په سیاسي، امنیتي، د قانون د حاکمیت، اقتصاد، د ټولنیزو چارو په پرمختګ او کلتوري برخو کې همکاري کولی شي. بل لور ته د فرانسې جمهور رئیس وویل له جمهور رئیس حامد کرزی سره په ګډه له ناټو غواړي چې په 2014 کال کې افغان ځواکونو ته د ټولو محاربوي عملیاتو په سپارلو دي غور وکړي. تمه ده چې د ناټو دفاع وزیران به د فبروري د میاشتې په لومړیو کې په دې مسلې بحث وکړي. د فرانسې ولسمشر نیکولا سارکوزی دغه راز وویل په افغانستان کې خپل روزنیز ماموریت بیرته پیلوي. د ولسمشر کرزی او د فرانسې د جمهور رئیس د دې څرګندونو جزئیات له چانقه علي کوزی څخه اورو.
د فرانسې جمهور رئیس نیکولاس سارکوزی د جمعې د ورځې په وروستیو کې له جمهور رئیس حامد کرزی سره له کتنې وروسته په پاریس کې وویل له خپل افغان سیال سره یو ځای له ناتو څخه غواړي چې تر 2013 کال پورې افغان ځواکونو ته د ټولو پوځي ماموریتونو په سپارلو غور وکړي. له دې مخکې ویل شوي وو چې د 2014 کال په پای کې به افغان ځواکونو ته په بشپړ ډول د امنیتي چارو مسؤلیتونه سپارل کیږي. جمهور رئیس سارکوزی په دې اړه وویل
Nous avons décidé d'un commun accord avec le président Karzai de demander à l'OTAN.
موږ له جمهور رئیس کرزی سره په بشپړ توافق پریکړه وکړه چې له ناتو څخه وغواړو افغان پوسټ تر 2013 کال پورې د ټولو محاربوي ماموریتونو په سپارلو دې غور وکړي.
Au cours de l'année 2013.
د فرانسې جمهور رئیس دغه راز وویل د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما هم په دغه پلان خبر کړی دی ده وویل دا مسله به د ناتو وزیرانو په راتلونکې غونډې کې چې د فبروري د میاشتې په سر کې به په برسل کې جوړه شي وړاندې کړي جمهور رئیس حامد کرزی هم ویلي افغان ځواکونو ته به د 2013 کال تر پایه او یا هم د 2014 کال په لومړیو کې د امنیتي چارو ټول مسؤلیتونه وسپارل شي موږ هیله من یو لکه څنګه چې موافقه شوې وه افغان ځواکونو او حکومت ته به د انتقال عملیه په بشپړ ډول د 2013 کال په پای او یا هم د 2014 کال په لومړیو کې ترسره شي د فرانسې جمهور رئیس نیکولا سارکوزی له جمهور رئیس حامد کرزی سره له کتنې وروسته اعلان وکړ چې فرانسوي روزونکي به سر له شنبې بیرته په افغانستان کې د روزنې ماموریت پیل کړي دا ماموریت په افغانستان کې د یو افغان عسکر لخوا د څلورو فرانسوي عسکرو له قتل وروسته ځنډول شوی و جمهور رئیس کرزی د خبرو په یوه برخه کې د دغې خواشینونکې پېښې له امله خفګان څرګند کړ او یو ځل بیا د فرانسې له مرستو مننه وکړه د افغانستان خلق د دغه پیښې په اړه خفګان او خواشینی څرګندوي او د څو کلونو په اوږدو کې د فرانسې د خلکو د قوي ملاتړ مننه کوي د فرانسې جمهور رئیس نیکولا سارکوزی د خپلو څرګندونو په یوه برخه کې وویل د 2012 کال په پای کې به زر فرانسوي عسکر له افغانستان څخه ووځي او په 2011 میلادي کال کې 600 فرانسوي عسکر هم وطن ته ستانه شوي ول سارکوزی زیاته کړه د کاپیسا په ولایت کې چې 3600 تنه فرانسوي عسکر پکې ځای په ځای دي امنیتي مسؤلیتونه به د روان کال مارچ میاشت کې افغان ځواکونو ته وسپارل شي
د طالبانو یو پخوانی چارواکی وایي چې په قطر کې د طالبانو دفتر پرانستل شوی او خبرې یې پیل کړي دي ارسلان رحمانی ده هم وای چې رسنیو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د طالبانو دفتر په دوحی کې وویني اسمت چاروان رپورت لري
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو جګپورې غړی ارسلان رحمانی وای چې طالبان غواړي چې خپل پخوانی سخت دریځونه نرم کړي او د دوی مشر د سولې د خبرو لپاره قطر غوره کړی دی ارسلان رحمانی چې د طالبانو د واکمنۍ په موده کې وزیر و وویل طالبان له ناټو ځواکونو سره له لس کاله جګړې وروسته حاضر شوي چې خپل سخت او بنسټپال دریځونه بدل کړي د همداراز وویل چې په جرمني او قطر کې له امریکایي مقاماتو سره پټو خبرو چې د 2010 میلادي کال له نومبر څخه پیل شوی دی د بریالیتوب لپاره ښه چانس رامنځته کړی دی در سلا رحمانی په وینا طالبان همغه لاره نور نه تعقیبوي چې د خپل حکومت په وخت کې غوره کړی و که دوی پخلا شي د نورو افغانانو په شان بوي رحمانی چې په کابل کې په خپل کور کې له رویټرز خبري آژانس سره خبرې کولې دا هم وویل طالبان به بیا په زور د افغانستان د نیولو هڅه ونه کړي بلکې د دوی هغه کسان به چې استعداد او وړتیا لري د ولسمشرۍ یا پارلمان په انتخاباتو کې ځانونه کاندید کړي او یا به په کابینې کې غړیتوب ترلاسه کړي په کابل کې د افغانستان د چارو د یوې خپلواکې څېړنیزې موسسې غړي مارټین وان بیجلرت وویل هیڅوک داسې نشي انګیرلی چې له طالبانو سره خبرې نتیجه نشي لرلی داسې ښکاري چې اوس ښه چانس برابر شوی وي د دې سولې په پروسه کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د رول یادونه وکړه ویل چې دا شورا د سولې خبرو ته خوشبینه او په عین حال کې لیواله ده طالبانو په وروستیو کې اعلان وکړ چې حاضر دی په قطر کې سیاسي دفتر پرانیزي رحماني وایي د قطر په دفتر کې کار دوام لري او د ملا محمد عمر جګپوري استازي په دوحه کې په خبرو بوخت دي دغه هم ول فکر کوي چې د قطر دفتر فعال دی خو رسنیو ته اجازه نه ورکول کیږي چې ورشي رحماني وویل چې که هر پریکړه د ملا عمر استازو چې اوس په دوحې کې دی وکړه ان طالبان به یې ومني او په دې باور لري چې له امریکایانو او د افغانستان له حکومت سره به بالاخره د طالبانو خبرې بریالی شي
په راپورټ کې مو در سلا رحماني په وینا واورېدل چې طالبانو په قطر کې سیاسي دفتر پرانیسته د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې مشر مولوي قلم الدین ډیلی ټلګراف رسپانې ته ویلي چې په قطر کې د طالبانو په ډیپلوماتیک ماموریت کې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر پخوانی سکرتر طیب آغا چې له نږدې یو کال راهیسې د طالبانو او امریکایي او جرمني ډیپلوماتانو ترمنځ د منځګړي په توګه فعالیت کاوه د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس تانکزی او د سعودي عربستان په پلازمېنه ریاض کې د طالبانو سفیر مولوي شهاب الدین الدین دلاور شامل دي. دروان خبری مجلې د مهمو خبرونو لنډی ساورو. تمه ده چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن لندن ته ولاړ شي. د فرانسې جمهور رئیس نیکولاس سارکوزی پرون وویل هیواد به په افغانستان کې د روزنې ماموریت بیرته پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر راتلونکې اونۍ بلغاریا ته ځي او د بلغاریا له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي. د پاکستان په کراچي ښار کې د جمعیت العلماء اسلام د ګوند له لوري ستره غونډه وشوه او پکې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وغندل شول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې په اړه د اروپایانو او عربانو ګډه مسوده وڅېړله او دمشق پرې اعتراض وکړ. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په ټول افغانستان کې په منځني سپد 12.6 اوري. نړیوالو چاپی خبرونو د کابل او پاریس ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیک تړون مسله څېړلې ده. دا تړون پرون ولسمشر کرزی له فرانسوي چارواکو سره په پاریس کې لاسلیک کړ. نړیوالو چاپی خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د افغانستان او فرانسې ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د تړون په اړه په یو مطلب کې لیکي. د دې تړون طرحه د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې د ملي اردو د یو سرتیري لخوا د څلورو فرانسوي پوځیانو له وژل کېدو مخکې جوړه شوې وه. ورځپاڼه د فرانسوي چارواکو له قوله لیکي چې وایي له دې پیښې وروسته د ولسمشر نیکولاس سارکوزی ګواښ چې د افغانستان او فرانسوي ځواکونو ګډ پوځي عملیات به وځنډوي او د خپل هیواد ځواکونه به په 2014 کال کې له ټاکلې نیټې مخکې له افغانستانه وباسي پر دې تړون کوم ناوړه اغیز ونه کړ. افغان چارواکو د یو ویشت کلن برید کوونکي چې څه کم درې میاشتې مخکې د ملي اردو لیکو ته جذب شوی و د اقدام د علاق په اړه څېړنې پیل کړې دي. ورځپاڼه د مطلب په وروستۍ برخه کې لیکي که څه هم د افغانستان او فرانسې د ستراتیژیکو همکاریو په سند کې له 2014 کال وروسته د همکارۍ د څرنګوالي جزئیات نشته، خو دا سند په کابل کې یو سمبولیک اهمیت لري. په دې معنا چې په اروپا کې د خلکو له نارضایتۍ سره سره لوی قدرتونه په راتلونکي کې له افغانستان سره اقتصادي او پوځي مرستو ته دوام ورکوي. همدا موضوع فارن پالیسۍ خپرونې هم په یو مطلب کې چې سرلیکې دی د اوبو د جریان پر خلاف لامبو څېړلې او لیکلې دي. په امریکا کې د څلورو فرانسوي سرتیرو د وژل کېدو په څیر خبرونه عادي پیښې ګڼل کېږي او لږ داسې پیښېږي چې د ماښام د خبرونو په سرلیکونو کې وي، خو برعکس په فرانسه کې چې د افغانستان په یو لس کلنه جګړه کې لږ سرتیري وژل شوي دي، د څلورو فرانسوي روزونکو مړینه او د 15 نورو ټپي کېدل نه یوازې یوه تراژیدي وه، بلکې فرانسوي مشران یې دې ته اړ ایستل چې په افغانستان کې د خپل ټول ماموریت په اړه له سره غور وکړي. خبرونه لیکي ځینو کسانو هسې بې ځایه دا خبره کلکه کړې ده چې د فرانسویانو عکس العمل د دې هیواد له راروانو انتخاباتو سره تړلی و. خبرونه زیاتوي یوولس کاله له کومې څرګندې بریا پرته جګړې ته په پام سره ولسمشر نیکولاس سارکوزی له دې پیښې وروسته د افغان سرتیرو د روزنې پروګرام وځنډاو او اعلان یې وکړ چې د خپل هیواد سرتیري به له وخته مخکې له افغانستانه وباسي. خبرونه پوښتنه کوي د دې پیښې جدیت ته په پام سره آیا واشنگتن هم له دې ورخطا دی چې ښایي په افغانستان کې د څه باندې 3500 فرانسوي سرتیرو حضور به له لاسه ورکړي او کنه. او په ځواب کې لیکي داسې ښکارېده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له دې پلوه هیڅ راز اندېښنه نه لري، ځکه دې له پیښې وروسته د فرانسې حکومت ته د خواخوږۍ په پیغام کې څرګنده کړه چې دا باور لري چې فرانسه به افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د انتقال له بهیر سره له همکارۍ پرته بل کوم اقدام ونه کړي.
وړاندې مو په خبرونه کې په هرات کې د څښاک پاکو اوبو ته له اندېښنو خبرو، خو اوس یوه بله اندېښنه. په پاکستان کې د هغو سلطنو له مړینې وروسته چې د دغه هېواد په پنجاب ایالت کې د تقلبي درملو له امله یې ژوند له لاسه ورکړ، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي هڅه کوي افغانستان ته د دغو درملو د وارداتو مخه ونیسي. خو یو شمېر عام افغانان په دې باور دي چې د عامې روغتیا وزارت تر اوسه په دې نه دی توانېدلی چې د ټیټ کیفیت لرونکو درملو مخنیوی وکړي. په دې هکله نور حال له کابله د ازادي راډیو د خبریالې جمیلې ظریف پور راپور کړي.
په پاکستان کې د تقلبي درملو له کبله د لسګونو کسانو له مړینې وروسته د افغانستان د عامې روغتیا وزارت غواړي چې له دغه هېواد نه د درملو واردات تر جدي کنټرول لاندې ونیسي. د دغه وزارت سلاکار عبدالله فهیم د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې هڅه کوي په اسلام آباد کې د افغان سفارت او د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته افغانستان ته د دغو درملو د راوړلو مخنیوی وکړي.
شکل په 15 کټګوري دواګانو کې دی چې د قلبي ناروغانو ته ورکول کیږي. د عامه روغتیا وزارت په دې ګمان نه دی چې خدای مکرس وو په قصدي توګه دا پیژندل شوی خطرناک زهري دوا افغانستان ته راولي. موږ په دې تلاش کې یو چې د افغانستان سفارت په اسلام آباد کې د سفارت لارې او هم د نړیوال روغتیايي سازمان لارې مشخص دواوي وپیژنو او هغه شرکتونه چې دا دواوي تولید کړي دي موږ وپیژنو ترڅو وګورو موږ په بازار کې دا دواوي شته ترڅو چې دا دواوي بیا د سره کنټرول ونه شي کیفیت یې د عامه روغتیا وزارت به د دې دوا د خرڅولو څخه به مخنیوی وکړي.
له شاوخوا درې اونۍ راهیسې د پاکستان د پنجاب ایالت په یو دولتي روغتون کې د زړه ناروغانو ته په وړیا توګه داسې درمل ورکړل شوي چې له امله یې شاوخوا سل تنه مړه او شاوخوا 200 تنه یې د لاهور په بیلابیلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. دې مسلې نه یوازې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بلکې زیات شمېر عام افغانان هم په اندېښنه کې کړي او دا ځکه چې افغانستان خپل زیاتره درمل له پاکستان نه واردوي. یو شمېر عام افغانان وایي چې افغان دولت د دې وړتیا نه لري چې هیواد ته د ټیټ کیفیت لرونکو درملو مخه ونیسي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو خپلې اندېښنې له ازادي راډیو سره داسې شریکې کړې.
زما نوم مصطفی احمدی ده. اصلي مهم نقطه خو دا ده چې موږ او تاسو فکر وکړو په افغانستان کې اصلي دوا اصلا نشته چې ویم هغه ډېر پاین کیفیت کې ملاويږي، ځکه چې زمونږ ستاسو تجاران هغه د خپل جیب مفاد فکر کوي. زما په خیال دولت داسې اوس بازار آزاد شوی ده، دولت هم لکه اوده شانتې دی، قدرت د هغې لاس کې دی او خصه کولی نه شي.
شفیع الله ایم تاریخ تیر دوا په کابل کې ټول هغه کې ده. موږ خواهش لرو د وزارت د صحت امنې چې دا درمل نویسي.
د رپورټونو له مخې تر ډیره سوداګر د ټیټ کیفیت لرونکي درمل له ایران او پاکستان نه راوړي او دلته پر خلکو پلوري. د کتونکو په وینا سره لدې چې افغان حکومت څو ځله په درملتونونو کې د ټیټ کیفیت لرونکو درملو د مخنیوي لپاره درملتونونه چک کړي، خو بیا یې هم تر اوسه دغه کار کومه نتیجه نه ده ورکړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د زړه د ناروغۍ 15 ډوله داسې دوا شته چې په پاکستان کې د لسکونو ناروغانو ژوند اخیستی دی. د عامې روغتیا وزارت اندېښنه لري چې دا درمل افغانستان ته وارد نشي. په افغانستان کې یوه بله اندېښنه په هرات کې د یوه منظم کانالیزیسیون نشتوالي د ځمکې لا ټیټه برخه کې د څښن اوبه آلوده کړي دي. د اړوند ادارې ماموران او کارپوهان وایي درې کاله وروسته یې که سیستم سم نشي ستونزې به یې نورې هم پراخه شي. شرفنین سنگزی په دې اړه له هرات رپورټ لري.
هرات ښار کې له ورځې د بلې ته د کورونو جوړښت زیاتیږي. د وګړو نفوس په چټکۍ د پرمختګ په حال کې د خود یوې مناسبې شهري نقشې نشتونې د دې لامل شوی چې هر څوک لکه څنګه چې زړه وغواړي هسې مینه آبادوي. د بېلګې په توګه یو کور چې لږ تر لږه 200 متره مربع زیربنا ځمکه ولري، خوا په خوا د څښند اوبو کوهی او د تشنابونو ذخیره یا کنده ورته کیندل شوي وي، ځکه نو د ورته عمل د دوام په صورت کې دلته د چاپیریال ساتنې د چارو یو ماهر انجینر عبدالوکیل اندېښمن ده. وایي د نه سمون په صورت کې به راتلونکو کې ګڼه مشکلات رامنځته کړي. هرات ښار کې د تشنابونو لپاره چې کومې څاګانې کیندل دود شوي دي، د لامل کېږي چې د وخت تېرېدو په صورت کې د ځمکې لاندې د اوبو ذخایر آلوده کړي، هغه چې بیا به وخت له وخته تیر وي ګڼه روغتیایي ستونزې به رامخته شي. هرات ښار کې له جګړې وړاندې کلونو کې د وګړو نفوس د 300 زره شاوخوا کې یادی ده، خو اوس دغه شمېره دلته مامورین څه د پاسې 1 میلیون خلک ګڼي چې لوی عوامل دغه ولایت کې د افغانستان د ځینو نورو په ځانګړي ډول ګاونډیو ولایتو په تناسب امنیت ښه والی د کاري فرصتونو شتون او نورې ورځنۍ اسانتیاوې یادیږي، کوم چې ګڼه خلک دلته میشت یا د میشتېدو په حال کې دي. خود نفوذ لګڼوالي سره سره ښاري خدماتي کارپوهان وایي محدود یا د پخوا کلونو په څیر پاتې دي. د روغتیایي چارو ګڼه ماهرین هم وایي د اوبو د ورته ککړتیا په صورت کې موسمي او ساري ناروغیو شتون منځته راتلی شي. له دغه منځه یو ډاکټر خلیل آزر چې هرات پوهنتون کې د ښوونکي دنده لري ازادۍ راډیو ته وویل
امراض میدی معیی اسهالات دوامدار حوادث بطنی دفاعی شکم اسهالات استفراغ و اینها
زمکنه او بچه ده تشنابونه ده کوهی پا وجه که کریشی ده میدی ده ناروغوی لکه اسهال استفراغ و چکی او نور و ساری ناروغوی لامل کیگی. ازادی رادیو ده خلکو ده غطولنی زستونزی ده حل پا غرز ده هرات ده چاپیریال ساتنی رئیس عبدالقیوم افغان مخیطه که خوده خدا غل ورپړې ماموري د حل لپاره د حکومت د نورو ادارو لپاره سترګې په لار ولکه د عوامو په چیرې یو په بل پسې ستونزې کتار کړې.
آب فاضل آب ارجونو که شامل آب حمام آب آشپزخون کلن اینا در جاهای جزوی
دلته ښار کې د حمام پخلنځیو او تشنابونو اوبو لپاره د خلکو لخوا په خپل سره ډول کند کندل کیگی چه آن تر 25 متری هم بعض موارد که ژوروالی رسی نو زه فکر کوم چې درې کال وروسته به د ځمکې لاندې اوبه د څښلو وړ نه وي.
ما آور بره آشامیدن آب سهیر نیافیم.
باید ووایم چې د هرات تر څنګ د افغانستان ګڼه ښارونو کې ورته ستونزې څخه شکایت شوی چې یوه بله بېلګه د هیواد مرکز کابل یادولی شو. د اړونده چارو افغان مامورین د ستونزې په تایید ښاري خدماتو د تنظیم په ځانګړي ډول د کانالایزیسیون د سیسټم طرحې د پلي کولو وایي، کوم چې په هرات کې د دوی په وینا د ایټالیا هیواد د ولایتي بیا رغونې په مرسته عملي چارې پیل شوي دي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د بلخ په دولتي روغتون کې لږ پښګونو یو ځای زیږیدلو ماشومانو څخه یو تن مړ شو او نورې له مزار شریفه کابل ته انتقال شول. دا ماشومان تیره اونۍ یو ځای له یوې مور وزیږول. د موضوع نور حل د ازادي راډیو خبریال سمیع الله غوښتون په رپورټ کې.
د مزار شریف سیمه ایز روغتون کې د شپږګونو پیدا شوي ماشومانو څخه یو تن اوس د نورو په منځ کې نه لیدل کیږي. د مزار شریف د حوزه روغتون سرطبیب حمیده علمی وایي، کله چې څلور ورځې د مخه په دغه روغتون کې یوې مور د لومړي ځل د امیدوارۍ په دوره کې له وخت څخه د مخه د اوو میاشتو په اوږدو کې شپږګونې ماشومان وزېږول. هماغه مهال د یوه ماشوم د حالت په اړه چې وزن یې 600 ګرامه و او تنفسي حالت یې پخوالي ته نه و رسېدلی، موږ یې د ژوند دوام ستونزمن اعلان کړ. ډاکټر حمیده زیاتوي د دغه روغتون د اطفالو د څانګې د ډاکترانو د زیاتو هڅو سره تر ټولو کم وزنه هلک، درې خویندې او دوه وړونه تر ابده تنها پرېښودل. د روغتون سرطبیب میرمن علمی وایي، پاتې 15 نوزادان د روغتیا وزارت د عدد سره سم د کابل یوه مجهز شخصي روغتیایي مرکز ته انتقال شول.
باید شوشایش پختنه شده بود، از این خاطر او دای اجاره لبای گفت، ولی پنج طفل دیگه شد.
د شپږګونو ماشومانو څخه یو تن د نورمال تنفس نه کولو له امله وړمه ورځ مړ شو او 15 نور یې موږ د یوه ملي سوداګر زمري کامګار په مالی مرسته د هوایی لارې کابل ته انتقال کړل. ډاکټر علمی زیاته کړه چې کامګار نه یوازې کابل ته د هوایی له لارې څلورو کسانو د انتقال په برخه کې په وړیا توګه مرسته وکړه، بلکې د ماشومانو تر درې کلنۍ د هر ماشوم د میاشتنۍ شیدو د مصرف کولو د مرستې ژمنه هم وکړه چې په هره میاشت کې به 250 امریکایي ډالر تر دریو کلونو ورسره مرسته کوي. د مزار شریف د حوزهي روغتون سرطبیب له مزار شریف څخه کابل ته د ماشومانو د انتقالولو د لامل په اړه وایي، په دې چې نوزادان مخکې له وخت څخه زیږیدلي دي، تنفسي برخې نورمال پخوالي ته نه ده رسېدلې او د مزار شریف حوزهي روغتون کې د پوره امکاناتو د نشتوالي له امله او د هغې د ښې درملنې په خاطر له مور سره یو ځای کابل ته انتقال شول.
خبرت های بعدی ازی واقعا کار نهایت زیاد ضرورت داره که بر فامیلشان باید مهیا شود.
دکتر حمیده علمی وایی چه فیلند ماشومان د مور حالت خده، ولی راتلون که مراقبتونه دیر نور و کارونو تا ارتیا لری چه پا کور که باید ورتا برابر شی او دایی و بیوزله نادار کورنه ده. نشتمن او خیرخوا کسان باید دغه دول محتاج او ارو کورنه لاسنیوی وکری.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو نصرت الله زرین پر استولې سمس کې لیکي، په دې ورستیو کې جمهور رئیس حامد کرزی د افغان حکومت لپاره یو نوی باب پرانیست چې دا باب د دنیا له سترو اقتصادي هیوادونو سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو سندونو امضا کول دي. خو لکه څرنګه چې د امریکا سره د سند مواد لوی جرګې ته بیان شول، نو د دې سندونو مواد هم باید خلکو ته بیان شي تر څو افغان ولس پرې خبر شي. شاه محمود د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ پر استولې سمس کې لیکي، کله چې اربکي زموږ په سیمه کې فعال شوي دي، غله هم ډیر شوي دي، حتی په ژرنده کې یو بوجۍ هم نه پاتې کیږي. ظاهر له خوست پر استولې سمس کې لیکي، دولت باید د سولې پر راوستلو کې نهایي هڅې وکړي او پردي هیوادونه په ځانګړې توګه ګاونډي هیوادونه پرېنږدي چې د سولې بهیر ګډوډ کړي. تسل د غزنی له ولایته پر استولې سمس کې لیکي، د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د اتصالات مخابراتي شرکت هیڅ کار نه کوي، هیله ده چې د اتصالاتو چارواکي توجه ورته وکړي. لمړنۍ سهارنۍ خبري مجله مو هم دلته سر ته رسید.